ازادي راديو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د دې په څلور بجو شروع شو او د مازیګر تر پنځو بجو به تاسو په دې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه اورئ. د شنبه ورځ د حمل میاشتې 15مه ده، د 1409 هجري لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 14 سره برابر ده. نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نمونو د سبت بهیر رسمن پیل شو. په دې خبرونه کې ډیر بحث هم دې مسلې ته ځانګړی سوی. خو اول به ورس رضوان مراد ته دې ساعت مهم خبر نه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه نن رسمن په افغانستان کې پیل شوه. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل ماین چاودلې دی چې له عمله نه وسلوال وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. او روسیې او ایران پر سوریې د امریکا او د هغې د متحدانو فرانسې او برتانیې هوایي بریدونه وغندل. د خبرونو تفصیل. دا ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د راتلونکو انتخاباتو د نیملیکنې پروسه نن رسمن په افغانستان کې پیل شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم خپل نوم ثبت کړ. وجری رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د رای ورکونکو د نیملیکنې او مرکز ته ورغی او خپل نوم یې ثبت کړ. ښاغلی عبدالله له نیملیکنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې پر افغانانو غږ وکړ چې د نیملیکنې نږدې مرکز ته ورشي او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبت او په دې پروسه کې ګډون وکړي. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل ماین چاودلې دی چې له عمله نه وسلوال وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. د بغلان د امنیت قومندان جنرال اکرام الدین سری نن خبري اعلان وته ویل دا چاودنه هغه محل شوي چې وسلوالو غوښتل ماین جوړ کړي. په همدې حال کې د امنیت قومندانۍ وایان زبیح الله شجان ازادي راډیو ته ویل چې د بغلان د دوشي ولسوالۍ په لخمري ترمنځ لوی لاره کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده او له څو ساعته ځنډ وروسته د غلار د ترافیکو پر مخ بیا پرانستل شوې ده. د فاریاب چارواکي ویدې ولایت پر خواجه سبسپوش ولسوالۍ د طالبانو وروستی برید پر شاتم بول شوی دی. د فاریاب د سرحدي کنډک قومندان ویس علمدار نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیره شپه 12 بجې د میمنې او مزار شریف پر لویه لاره پر امنیتي پوستو برید وکړ چې په پایله کې 15 وسلوال وشل شول. نوموړي ویل دو افغان سرتیري په دې جګړه کې ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د فاریاب د وروستۍ جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر مدني فعالان او کورنۍ له دولت نه غواړي چې هغه برمتشوي راس خلاص کړي چې طالبانو شاوخوا 500 ورځې وړاندې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لاره له ځان سره وړي دي. اعتراض کوونکي وایي 500 ورځې وړاندې طالبانو ډېر شولسي وګړي پر دې لاره له ځان سره یوړل چې دیارلس لا هم له هغوی سره بند دي. برمتشوي کسان اوس له خپلو کورنیو څخه په ویډیویو پیغامونو کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا زما غوښتنه زما کور دی وایز نه پرېږدي. نور یو جوړه کالي دي راته راواستې
چې دلته ناست والا یو جوړه کالي او یو بوټونه یا چمپلان دې شي کې راته راځي.
دا راځي یو جوړ کالي راته راوړي یو دنګوټای.
دا روزګان ولې اداره مني چې د ډیر شو کسان له ډلې څخه لا هم ډیر لستنه د وسلوالو په ولکه کې دي. د والی وان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل چې د یادو کسانو د خلاصون په هدف لا هم د قومي مشرانو په مذکرتوب هلې ځلې روان دي. روسیه او ایران پر سوریه د امریکا او د هغې د متحدانو فرانسې او برتانیې هوایي برید غندلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ویل دا برید یو داسې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا سرغړونه ده چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرخه کې ده. پوتین ویلي د مسکو به د دې مسئلې د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوبولي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر سوریه د امریکا او متحدانو هوایي حمله یو جرم بللی ده. ویلي دي چې دې برید هیڅ اهداف نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر بیګال سپینې ماڼۍ څخه پر سوریه د هوایي بریدونو اعلان وکړ. ډونالډ ټرمپ او د امریکا متحدان وایي دا حمله په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د برید په عکس العمل کې شوې ده. امریکا او لویدیځ متحدان وایي زیات احتمال شته چې د سوریه حکومت په دوما ښار کې کیمیاوي وسله استعمال کړې وي. د سوریه حکومت او روسیا بیا دا ادعا بې بنسټ بولي. د مصر په سینا ایالت کې نن په یوه نښته کې اته مصري عسکر او څوارلس وسلوال وژل شوي دي. د مصر پوست په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې وسلوالو چې ځانوژونکي واسکټونه او لاسي بمونه لرل د سینا په مرکزي برخه کې سهار مهال پر یو امنیتي پوستې برید وکړ. په دې پیښه کې 15 سرتیري ژوبل دي. دا په مصر کې واخته د دوهم ځل لپاره د ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر رسیدو وروسته د وسلوالو تر ټولو لویه او خونړۍ حمله بلل شوې ده. دا برید په داسې وخت کې شوی ده چې د مصر حکومت په دې هیواد کې د تیر کال بیړنۍ حالت سږ کال هم تمدید کړ. او د اسرائیل پوځ وایي هغه ایرانۍ بی پیلوټ الوتکه چې د دوی په تیر فبروري میاشت کې وویشتله پر اسرائیل د برید لپاره استول شوې وه. د اسرائیل پوځ د نوویل استخباراتي څېړنو ښودلې ده چې په دې الوتکه کې چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. پوځ وایي هلیکوپترونو یې د دې بی پیلوټ الوتکې په غورځولو سره پر خپله خاوره د ایران د برید مخه نیولې ده. اسرائیل وایي ایران تر دې وړاندې د لبنان د شیعه وسلوالې ډلې حزب الله په واسطه د دې شان بریدونو هڅه کړې ده. ایران تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دې خبرې په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. له رضوان مراده مننه چې خبرونه یې وړاندې کړل. اوریدونکو، موږ تاسې به په خپرونه کې وړاندې پر انتخاباتو خبرې کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه میرمنې نن د روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو په لیست کې خپل نمونه ثبت کړل. جمهور رئیس پر افغانانو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې دې برخه واخلي او د دیموکراسۍ دغه بهیر کې دې ګډون وکړي.
حکومت وحدت ملی هم نیت داره، هم اراده داره و هم تعهد واسه زد دوی استقلال تا کافی اکرام.
د جمهور رئیس دا خبرې وروسته په خبرونه کې اوریدلای سي. د افغانستان په ځینی ولایتونو کې چې دغه بهیر پروسه به پیل شوی دی، خلک شکایت لري چې امنیت کښنه سينو شای دوی هغه څه ګډون ونسي کولای لکه څومره چې دوی غواړي. په هلمند کې نن یو شمیر خلکو ازادي رادیو ته وویل
ما ته د امنیت راولې زمام انتخاب راته خلاص کې به په ما کې انتخابات ما دغه غوښتنه ده.
او په همدې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې د ادارو نظر اخیستای دی. د فیفا اجرایوي رئیس وایي
پروسه پایتله خو طبیعتا د افغانستان خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دې پروسه کې به هیڅ کې برخه.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ونیزه خبرونه. اوردونکو، تاسې واوریدل چې نن رسمن په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نمونو د ثبت بهیر پیل سو. هغه کسان چې د افغانستان تذکره لري، د افغانستان تابعیت لري او تر اتلو کلونو یې عمر زیات وي، کولای سي چې خپل نمونه ثبت کړي، د خپلو کورونو څنګ ته یا خپلو سیمو کې مرکزونو ته ورسي، خپل نمونه ثبت کړي او په روانو انتخاباتو کې د رای ورکولو حق ترلاسه کړي. نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه میرمنې هم خپل نمونه ثبت کړل. جمهور رئیس غنی وویل چې نن ورځ به په نیک فال نیسو او د ټاکنو قانون او د اساسي قانون د سپارښتنو سره سم به سترګام پورته کړو. زما همکار محمد حدیث پردیس د جمهور رئیس اشرف غنی د غنننې خبرې اورېدلې دي، رپورټر باندې لري. حدیث پردیس صاحب
مننه. جلال زئی صاحب، د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره مهاله د ملي والی حکومت مشران د نوملیکنې مرکزونو ته ورغلل او یو ځل بیا یې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي او ټول حکومتي چارواکي هم د کمیسیون استقلالیت ته باید احترام ولري.
حکومت وحدت ملی هم نیت داره، هم اراده داره و هم تعهد واسطه زد دوی استقلال تا کافی احترام داره. او نه غواړم چې ذره شک و شبه بده که موجود سی چې خدای ناکده حکومت په انتخاباتو که دخالت اراده لري. هر چارواک د دې حکومت مجبور ده چې د کمیسیون استقلال تا د احترام بسترګي وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی همداراز د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه هم غوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون لومړی میرمن بیبي ګل غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ځینو نورو حکومتي چارواکو هم د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړه. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر رسمن د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په څلور د شولایتونو ولایتونو کې به نږدې 1500 مرکزونه د رای ورکوونکو د ثبت لپاره پرانیستي وي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د تابعیت تذکرو پر اساس ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د رای ورکوونکو د ثبت پروسه د انتخاباتي اصلاحاتو یوه برخه بولي او وایي چې دغه لړۍ په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګټوره تمامېدای شي. نوموړي همداراز د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې د حکومت له لوري د نه مداخلې په اړه ډاډ ورکړ.
باور ما امیست که انشالله با
دایوی انتخابات به خپل وخت تر سره کیږي او حکومت ژمن دی چې په انتخاباتو کې مداخله نکوي. لدی ټولو سره سره فیفا یا د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو بنسټ د پروګرامونو مسول نئی مسخری بیا د نوملیکنې د پروسې په برخه کې کم مامه په هوای د اندېښنې وړ بولي. د نوموړي په خبره دغه مسله نیغ په نیغه په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون اغیز لري او د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
اوردونکو تاسې زموږ همکار محمد حدیث پردیس رپورټ واورید. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال معاذ الله دولتي ازادي راډیو ته ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به په 14 ولایتونو کې به 1419 مرکزونه پرانیستي وي او دوی ویلي دي چې دغه پروسه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. مخکې اوریدونکو چې پر افغان بي سیمه ته 43 شمېره باندې پیغامونه راستولي وو، دغه پوښتنه کړې وه چې ولی په ولسوالیو کې دا بهیر نه دی پیل شوی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویلي چې د نوملیکنې پروسه په دوو پړاوونو کې کیږي، اول به په ښارونو کې، بیا په ولسوالیو او کلیو کې، چې دغه دواړه برخې یو یو میاشت وخت نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر 10000 نور کسان په کار ګمارل دي، تر څو هغه کسان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي کارتونه واخلي. وروسته به ورسو چې په هلمند کې نن خلکو په چکچکو دغه د پروسې د پیل هرکلی کړی دی، خو ځینې ستونزې هم یادې کړې دي. خو اول به ورسو په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا د اجرایوي مشر یوسف رشید خبرو ته شغلی رشید سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. دوی د دغه انتخاباتي پروسې په اړه ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي او محمد حدیث پردیس په پیل کې د دوی د اندېښنو د دلیل پوښتنه کړې ده. شغلی رشید وایي
پروسه پیل شوه، خو طبیعتا د افغانستان خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دې پروسې کې بهیر کې برخه واخلي، خپل د امریکا نو کې دا به یو ګام یو لوی خوانه د پروسې د شفافیت په خاطر چې هغه کرا احساس خلکو معلومه شي چې څومره واجد شرایط په کوم سیمه کې دي او دغه د سیستماتیک هغه تقلبات او بل اخر د غلط څخه مخنیوي وکړي یو برخه کې. او په دوم قدم کې دا چې نور خلک دغه د تاکنیز هغه تعذیب او جنجالونو او بلاخره لغه ناغه کړکیچن د خلاصي ځکه چې دغه تکنه په عین حق چې فرصت کړه کله کې د شپې وګواه باندې بدل شي او دا خلک په تکلیفي او عذاب کې نو دا یو لوی قدم ده. تر څو چې ما دغه نن دغه پروسه کتل په کابل کې او ځین معلومات له ولایتونو لرم ده چې د خلکو هم په هوای په دبر کې متاسفونه چې یو لوی څه تر څو بلل څه د خلک پر خبره ونه لري او مرکزونه کې ګورم لکه چې اوس مثلا زه په یوه سي کې ما صرف تر اوسه پورې دغه د یورس نی بجې یو نفر نوملیکنه کړې ده او دا خپل شي چې هغه پوره عامه خبره وای او په هوای خپل نظر کړی سوی او که په راتلونکي ورځ کې دا واجه تم در خمزي نو د خلکو د ګډون لپاره پروسه ډیره محدود د خلکو ګډون به محدود شي. پکې
رشید صاحب کچیر ته د خلکو ګډون کمرنګ وي نو طبیعتا په دې ټوله پروسې خپل غیز لري.
دقیقا که د خلکو حضور کمرنګ وي اماغه د پروسې مشروعیت د خلکو حضور نه پایلېږي کله چې مشارکت محدود سو خلک ګډون کم او د خپل د تاکنو لپاره یو بد دی دا ځکه چې د تاکنو هغه جوړښت بلخ د خلکو رائے دی د خلکو حضور ده او کدی په کمرنګ برخه وخت سره دغه د ټول بهیر مشروعیت او سلامت ته پختن لا درځي.
بلې رشید صاحب، د خلکو د حضور پر اړه باندې تاسو غندښنه مطرح کړه، لدی ورا خو د امنیت مسله یو جدي موضوع یعنی اندېښنه مطرح کیږي، نور کوم مسایل چې بل اخره د دغه دوه مسایل نو ورا خو چې کولای شي په ټوله کې د انتخاباتو په پروسه باندې خپل منفي تاثیرات ولري او څنګه کېدی شي چې کمیسون له دغه مشکلاتو سنځ څخه ووزي؟
کمیسون باید دغه پروسه ولوسی کړي. یو هغه د میستر شاو دفتری او رسمي کارونه دي چې هغه له دارات سره ترسره کیږي، هغه باید په ټول شفافیت سره ترسره شي. د خلکو هغه اندېښنې دا چې په پروسه کې مداخله ونه شي، مال نفوذ ونه شي، سیاسي لدنه منفی ګټه ونخلي هغه یو بحث چې بد کوم څوک کار پر وکړي حکومت سره په عین حال کې دوی بل سره اړیکې ټینګ کړي دوی دا وظیفه ورسالت ده چې قومي مشران سره د سیمه له متنفذونو سره له او کسانو چې په خلک کې خپل غږ لري او حضور لري لوګو سره به سره اوس د زړه زړه رابطې ایجاد کړي چې خلک په دغه بهیر کې باخه وکړي د شفافیت لپاره باید ګمان تر پام لاندې ونیول شي سیاسي ګوندونو ته مدني ټولنو ته مطبوعاتو دغه نظارت فرصت مساعد شي
تاسې د فیفا د اجرایوي مشر یوسف رشید سره پر روانو انتخاباتو او د انتخاباتو لپاره د نوم سبتونی پر پیل سوی بهیر د محمد حدیث پر دیس مرکار ویده په همدې مسله باندې بیا هم خبرې کوم
راپور زموږ قضاوت ستاسو
په هلمند کې هم نن د لشکرګاه شهر کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت پروسه پیل شوې ده خلکو یې هرکلی کړی دی خو یو شمېر کسانو د دې څخه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په ډېرو ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله شاید ډېر خلک ونسي کولی چې په دغه بهیر کې ګډون وکړي محمد الیاس تایی له هلمند رپورټ وړاندې کوي
درای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر او درای ورکولو په مرکزونو کې د تذکرو د ثبت او راجستر کار دمګړې په لشکرګاه کې پیل شو د هلمند والی د شنبه په ورځ رسنیو تول هغه پلان چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا ورکول شوی دی د هلمند پر حالاتو جوړ او دوی ته د تطبیق وړ دی حیات الله حیات چې په یو خبري ناشته کې معلومات ورکول امنیتي ساحه کې مده خو تر ټاکونو پورې به ځین نور سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي
په هلمند کې تاسو معلومات د ځینې ولسوالۍ نه امن نه دي پاره نام له ولسوالۍ کې د سرتنام لړۍ باید په همجوار یا همسایه ولسوالۍ کې او یا په مرکز د لشکرګاه کې صورت ونیسي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په مرکز کې او اړوند ادارې د هلمند لپاره یو ځانګړی وخت وټاکي او اقلن د ټاکنو تر وخت پورې چې هلمند ولسونو ته د دې زمينه مساعده هم په مرکز لشکرګاه او هم په ولسوالۍ کې کیږي تر څو دوی رائے ورکولو د لپاره خپلې تذکيري ثبت کړي
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې درایا چونی د پاره به په ټول هلمند کې 225 مرکزونه وچې د شرایط وړ کسان به په کې خپل رائے وکړي دمګړې د هلمند شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول خو د ونورو هم ډېر سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي د لشکرګاه شهر په دریم او نهم امنیتي او ځو کې جنگ روان دی د شهر څلورم او ځپ مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي درې ورکوونکو د نوم لیکنې او په مرکزونو کې د تذکرو د ثبت او راجستر پروګرام د دې ولایت د مدني فعالینو د مخالفت سره مخ شو یو شمېر مدني فعالینو پر حکومتي مسولینو د بې کفایتۍ تور پورې کړ ویل ترنیم ډیر هلمند سکوت دی او د نوم لیکنې په وسنی پروګرام کې شاید ډیر کم کسان برخه واخلي
ما ته دی وخت را وښت کې دا په تلور میشته د تذکرې نه تمرته ولای نظر چې کار ولای سم ما ته د امنیت راولې زما منتقه د راتخلات کې به په ماکه انتخابات وکړي زما دا غوښته نه ده هغه نام نه ولسوالۍ ته نه زی دا کم خلک دلته نه لکه خلک دلته د شهر ته درته راتلای شي او مخکې درجه باید کمپاین سوي وای
کچېری دوی تذکرې وی شي یا د مخالفینو ته قنات ورکړي ټیمونه دی ولېږي چې مخالفین شبخانی ته اجازه ورکړي سړک ته ورکړي ارشه ته ورکړي دې ته هم کې داسې ور او کنه امنیت ته راولي
د هلمند د وګړو اصلي شمیره لا هم معلومه نه ده خو د 2014 میلادي کال د شمیرو لمخې چې ارقام د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبره کړې دي شي چې شاوخوا 900 کسان درایا چونی پر قانوني سن برابر دي او د دوی ډېر په هغه سیمه کې اوسېږي چې د وسلوالو پولک کې دي پلشکرګه کې درای ورکوونکو د نوم لیکنې او د تذکرو د ثبت او راجستر پروګرام به د راتلونکي میاشتې تر 28 مینټې دوام ولري او تر غوړسته به د 14 ورځو لپاره ولسوالۍ ته انتقال شي
تاسو له هلمند واورې دل چې پلشکرګه کې نن د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت پروسه پیل شو په افغانستان کې به د میزان په 28 مینټه د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شورا وو ټاکنی وسی له ارزګان هم د ازادي رادیو خبريال په خپل پور کې وای چې په ترنکوټ کې نن یو شمیر مدني فعالان او قومي مشران راټول شوي او ویلي چې حکومت کده دوی د سیمو د تصفیه لپاره عملیات ونکړي نو ډیر خلک به ونسي کولای چې په انتخاباتو کې د امنیت خرابوالي لامل ګډون وکړي شمیر قومي مشرانو له حکومت غشتنه کوله چې سیمې دی له وسلوالو طالبانو خلاص کړي یا دی له وسلوالو طالبانو سره خبري وکړي او خلکو ته د دې زمينه مساعده کړي چې دوی د رای ورکونکو پولیسونو کې نمونه ثبت کړي او د انتخاباتو په ورځ باندې بیا د رای مرکزونو ته ولاړ شي او رای واخلي. یو شمیر کسانو هته ایدا کوله چې ډیر خلک لکه څنګه چې دوی ویل په دغه ټاکنو کې لګډونه محروم پاتې سينو حتی د انتخاباتو پر مشروعیت به اغیز وکړي. په نورو خبرونو کې به دغه رپورټ هم درته وړاندې کړو. تاسو کولای شئ چې رادیو بڼه زموږ پر ویب پاڼه باندې دا اوس واوري. ازادي راډیو ټکی کام پر دغه ویب پاڼه باندې د راپور خپور شوی دی. په دې خبرونه کې وروسته دوه ونیس پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ونیس پروګرام او د حقیقت صدای پروګرام.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا روسیه حکومت او ایران نن پر سوریه دا امریکا او دا امریکا دا متحدانو فرانسه او بریتانیه هوایی حمله وغندله. دا روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن ویل چې دا برید دا وداس هیواد لازمکنی بشپرتیا سرالوانه دا چې دا تروریزم پر ضد دا مبارزه پلومروی کرشکی دی. دا امریکا متحدو ایالاتو او غرب متحدانو یه پریکل وکره چې پا سوریه که دا بشار لسد دا رژیم پوزی تاسیسات پا نخش کلی و نن سهاری حمله وکره. پا سوریه که پا رژیم دوی طور پوری کرده چی دا اپریل پا ومنیتای دا دمشق شهر تا نجده دا ختیزی غوته پا دوما سیمکی پر خلکو پر ملکی و گلو دا کیمیایی موادو حمله کرده او دیر ملکی خلق پکی او جلسه ویده دا دا سیده دا چی دا بشار لسد رژیم رد کرده او دا روسی حکومت هم رد کرده. سالی محمد سالی با پا دیارا نور جزیات راندی کرده.
د روسیې ولسمشر د امریکا په رهبرۍ د سوریې په وړاندې پوځي اقدام غندلی او د یو خپلواک دولت په وړاندې د یرغل عمل بللی دی. تاس او انترفاکس خبری آژانسونو د ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اضطراري غونډې غوښتنه کوي. پوتین ویلی چې پر سوریې حمله د نړیوالو اړیکو پر ټول سیستم ویجاړوونکی اغیز کوي. بلخوا د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سوریې په وړاندې پوځي اقدام په کلکه غندلی دی. د دغه هیواد لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې دغه نظامي اقدام یو جنایت دی چې هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه له سپینې ماڼۍ په وینا کې د دغه پوځي اقدام امر صادر کړ.
نن شپه مو د اقداماتو هدف د کیمیاوي وسلو د تولید پراختیا او کاروانې په وړاندې د مخنیوي قوي اقدام دی.
ترامپ ویل چې دغه حمله د اسد رژیم لخوا د اپریل پر ومه په دوما شهر کې د زهرجنو ګازو د حمله په عکس العمل کې کیږي. د راپورونو په حواله په هغه حمله کې چې پر دوما شهر شوی وه په نتیجه کې لږ تر لږه 43 ملکیان وژل شوي وه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې دغه حمله د اسد رژیم ترسره کړی خو دمشق وایي له کیمیاوي وسلو یې کار نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر د سوریې د رژیم له دوو متحدانو روسیې او ایران غوښتنه وکړه چې د بشار الاسد د هغه رژیم له ملاتړه لاس واخلي چې د قاتل او وحشتناک وباله. بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي د دغو حملو اصلي هدف د سوریې په لویدیځ کې هغه ساحې دي چې د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتو او تولید لپاره ورڅخه استفاده کیږي. دانفورد ویل په اوله حمله کې یو تحقیقاتي مرکز په نښه شوی دی. دغه په خبره د سوریې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د پروګرام مرکز وو. د ګډو ځواکونو لوی درستی زیاته کړي په دوو نورو حملو کې د هومز په لویدیځ کې د کیمیاوي وسلو د ساتنې تاسیسات ویشتل سوي دي. د سوریې ټلویزیون خبر ورکړی چې د سوریې د هوایي دفاع ځواکونو دغو حملو ته ځواب ویلی دی. د سوریې پوځ وایي چې 14 راکټونه یې ویشتلي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دغو حملو کې په سوریه کې د دوی پوځي اډو ته څیرمه ساحې نه دي په نښه شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اړیدلای سي. پر دغه موج باندې بیا په 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خبرونه پیلوینو. که وخت لري د ازادي رادیو د اړیدو لپاره را سره وسید ورځ په پای کې به د آشنا رادیو خبرونه پیل سي. د خبرونه په دې برخه کې اوس یو رپورت لرو چې د برقي او غازي موټرو پر فعالیت باندې دی. شاید تاسو نه ویلیدلی ما تر اوسه نه دلیدلی چې برقي او غازي موټر څرنګه فعالیت کوي. خو اسمت سروان په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او راته وبي وای.
ل پټرولیا او ډیزل موټر ورسته د غازی او برقی موټر ورغی. په ورستی لسیزه کې برقی موټر ډیر مینوال مونډلی او سره لدی شي لای هم بیل وړد. په اروپا او امریکا کې ورس په ورس د موټر بازار دا ډول موټرونه نیسی. د هایدروجنی موټر مهم اوریدلو خو اوس ویل کیږي چې راتلونکي به د هغو موټرو به چې په هوا چلی شي، یعنی د دې پر ځای چې د موټر ټانکی ته تیل واچو د هوا پمپ ته به درو چې له هوا یې ډکړو. سره لدی چې اوس د سشکاری چې برقی موټر ورس په ورس د پټرولیا او ډیزل موټرو ځای نیسی، خو د برقی موټرو د بیټری ستونزه سبب کیږي چې په هوا چلیدونکو موټرو ته پام واړول شي. لیتیم داسې عنصر دی چې په نړۍ کې زیات نه موندل کیږي او دا عنصر د برقی موټرو د بیټری اساسي برخه ده. په تیلو له چلیدونکو موټرو سره زیات مخالفت پدې کیږي چې چاپیریال ته زیان اړوي. هایدروجنی موټرونه جوړ شوی خو په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. کینه دا ډول موټرونه هم د برقی موټرو په شان چاپیریال نه ککړوي. ساینس پوهان وایي چې هایدروجن د لیتیم او کوبالت په شان لږ نه دی چې د خلاصېدو ویره وي. خو د هایدروجن د ترلاسه کولو لپاره باید نور ترکیبونه یوې خواته شي، ځکه چې خالص هایدروجن نه موندل کیږي بلکې له نورو غازونو سره ګډ وي. له فوسیلی سوانګ موادو لکه تیلو او دغرس د لمر له انرژي څخه هایدروجن ترلاسه کیدی شي. هایدروجن چې یو بیرنګ او بی بویا غاز دی، کیمیاوي انرژي په الکتریک یا برېښنا اړوي. د ټکنالوژي متخصصان وایي چې د هایدروجنی موټرو انجنونه تر تیلي هغو زیات ښه کار کوي. هایدروجنی موټرونه د پټرولي او ډیزلي خلاف چې لوګي خپروي د اوبو بړاس یا بخار تولیدوي. څو موټر جوړونکو کمپنیو د هایدروجنی موټرو ازمیشتونه پیل کړي چې یو یې هم بی ام وی هایدروجن اوده.
اوردونکو تاسو د اسمت سروان په رپورت کې د هایدروجنی او برقی موټرو په اړه اوریدل. خو دا یو کلچ د معلومات تاسو ته په رپورت واقع سوي وي. په خبرونه کې ورسته دوا پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو څنګه پروګرام او همدارس د حقیقت څه دی پروګرام. خو تاسو د خبرونه په پیل کې مو اوریدل چې نن په افغانستان کې رسمه د انتخاباتو لپاره د نمونو د سب پروسه پیل شو. که تاسو نظر لرئ نو لطفاً د افغان بي سیم په ټلیفونونو مو پراته سواتل شمیره باندې خپل نظرونه راوستوي. په دې خبرونه کې به تر خبر کړو
ستاسو لا پیغامونه.
زمونږ نظر او د قانون غوښتنه هم دا د سکل څوک دی مکلفیت دورې ته رسیږي، هغه باید لازم د سکارت واخلي او د دغه سافتنام د دغه کارت اخیستلو نتیجه دا ده چې دا انتخابات صورت نیسی. او د انتخابات په صورت کې رئیس جمهور او کابینه او دولت تشکیل ټول جوړیږي، نو دا هر مسلمان رور سي د مکلفیت دورې ته رسیدل باید صافي نامه کې حکومت ته خو لازمي دا ده چې هر چیرته خلکو ته د سہولت راوړي، د مراکز ورته جوړ کړي، خلک صافي نامه کې کارتونه واخلي، امنیت تامین کړي، همدار رقم نور وسایل څوک رسیدګي نشي کولای لکه حمل و نقل وسایل حتی په اختیار کې ورکړي خلکو ته تر څو دا مشکلات راپاسي.
زما نوم محمد منصور صمیمی. زما نظر دا ده چې ټول خلک باید په دغه ثبت نام کې اشتراک وکړي او په راتلونکي خپل وکیلانو او د ولسوالي شوراګانو ته په خپله خوښه وټاکي. د کمیسیون غوښتنه مې دا ده چې په خلکو باندې سهولتونه ایجاد کړي په ثبت نام کې، پرایدي کې او د تقلب جلوګیری وکړي او د وزارت داخلې نه د دې وظیفه ده باید چې د خلکو نه امنیت تامین کړي.
زمنګ نظر دا ده چې دا پروسه منګه هیله کوي چې باید شفافي په اساس د معیار او بین المللي معیار او عیار شي کنه، هر چا خپل سرنوشت را مشخصه کی کنه، خلکو ته مخته دا ده کنه چې خپل سرنوشت باید هغه امانت چې چا تسپاري هغه باید امین سړی کنه، چې باید هغه امانت به وسپاري. د ټول زمنګ مخته دا ده کنه چې باید ګډون وکړي، باید ثبت نام ډیر ضروری ده.
د ازادي راډیو دوستانو تاسو په کابل کې د یو شمېر کابل شاریانو نظرونه واریدل. اوس به د یو شمېر اوریدونکو چې پر افغان ویسیم ټلیفوني پراته سواتل شمېره باندې خپل پیغامونه راستولي سره واورو. د راډیو یو اوریدونکی عبدالقدیر له شیوکیو څخه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې افغانان باید په ټولو په عمومي ډول چې په شرایطو برابر دي البته په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د ده په وینا دا د ډیموکراسۍ لپاره د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره یوه ازموینه ده. د یو بل اوریدونکی عبدالبصیر د اوروزګان څخه خپل پیغام کلی کې چې د دوی پسیمه کې امنیت سم نه دی نو څنګه به خلک په انتخاباتو کې ګډون کوي. تاسو که نظرونه لري خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پراته سواتر شمیره باندې. رضوان مراد به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه نن رسمن په ټول افغانستان کې پیل شوه. د بغلان پولیسو د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو خپل مان چودلې د چل عملی نه وسلوال وشل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د فاریاب چارواکي وی د دې ولایت پر خواجه سبسپوش ولسوالۍ تیر شپه طالبانو ورسته بریت پر شاتم بول شوي. په بریت کې پنځه وسلوال وشل شوي او دوه سرتیری ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې جګړې بریت پاړه سن دي ویلي. د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مدني فعالان او کورنۍ له دولت نه غواړي چې هغه برمته شوي راخلاص کړي چې طالبانو شاوخوا 50 ورځې وړاندې د اوروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره برمته کړي وو. روسیې او ایران پر سوریې د امریکا او د هغې د متحدانو فرانسې او برطانیې هوایي بریدونه سخت وغندل. دا مصر په سینا ایالت کې نن په یوې نښته کې اته مصري سرتیري او 14 وسلوال وژل شوي دي. او د اسرائیل پوزوی هغه ایرانی بی پیلوټ الوتکه چې دوی په 13 فبراير میاشت کې وشتي و پر اسرائیل د برید لپاره استول شوی و. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
اوس یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوي درجه بندۍ کې لشپږو هیوادونو مخکې شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټبال ملي لوبډله د 190 امتیازونو په ترلاسه کولو توانېدلې چې له 148 مقام نه 142 مقام ته ورسیږي. افغان فوټبال ملي لوبډله د آسیا په کچه بیا 9 مقام لري. د فوټبال د نړۍ د 206 هیوادونو په ډله کې جرمني د 1503 امتیازونو په درلودلو سره لومړی، برازیل د 1300 امتیازونو په خپلولو سره دوهم، او بلجیم بیا د 1346 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د فیفا په نوې درجه بندۍ کې دریم ځای خپل کړی دی. د فوټبال اړوند په یو بل خبر کې اوري چې نن په کابل کې د کابل د شولو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا لوبډلې په څلورو ګروپونو ویشل شوې او هر ورځ درې لوبې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي یادې سیالۍ د سور د میاشتې تر 8 پورې دوام کوي او غوره لوبډلې به یې د کابل د فوټسال غوره لیگ سیالیو ته لار پیدا کړي. او د هندوستان د سوداګریزو کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په لوبو کې نن دوه سیالۍ چې لومړی هغه د ممبئی انډینز او ډهلی ترمنځ او دویمه یې د سنرایزرز حیدرآباد او کلکتې ترمنځ ترسره کیږي. په سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان لوبیږي، او دغې لوبډلې له دې وړاندې په خپل کورني لوبغالي کې خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي. نننۍ لوبه بیا د حیدرآباد څخه لرې په کلکته کې ترسره کیږي. د دغه سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې رویل چیلنجر بنګلور لوبډلې په خپل کورني لوبغالي کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. په دغې لوبه کې افغان لوبغاړی مجیب زتران هم د پنجاب لوبډلې په ګټه ولوبېده، چې د سیالۍ بنګلور لوبډلې تر ټولو پیاوړی لوبغاړی ویرات کوهلی وسوځاو او په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لګ تر لګ شپېته مامورین د فساد په تور سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره غږیږو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدی وکړو چې ویل کیږي په روسیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور سارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو، د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مزنډول شوی کله هم په خپل دندو کار کوي،
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي. د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نست او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیره کال درې میاشتو په مقایسه سره 15.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی. سی مجموع د عواید فکر کوم چې 14.9 میلیونه جوړی، چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بله مسله په وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کیږي، هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی، چې مثلا حکومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې ځي د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې، او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه مو د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په سلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنی وضعیت هډې سته، خو خسري هډې ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاری لرو. د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح سی او د کابینه د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال سی. څنګه ته د دې لپاره چې بودیجه مو په کار ده، چې هغه استاندارد مسافربری ترمینالونه باید سی پی جوړ سی، په دې هلې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینالونه جوړ سي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي، هغه خدمات باید چې موږ خپل خلکو ته وړاندې
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په سلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي. دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي، یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم، لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم. که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي؟
ډیره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټولو طرزالعملونه لوایح او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ ایښی ده او بل پلان مو دا ده. خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمات رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر انشاءالله اساسي تغییرات د موږ د ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې، هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته زواب نسو ویلی د هغه پاساس موږ نوې قانون بازنګری کړله هغه قانون نهایی شو فرمان تقنی پاساس هغه نافذ کیږي او ان شاء الله د نوې قانون د پلي کول لپاره ډیر بنسټیز تغیرات پکې راځي هغه فیسونه او محصول شته سویل هغه د قانون پاساس اخیستل کیږي سه هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت یې اخلي د هغه لمخې اوراق به هدار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې په مشخصه وسایتو باندې په مشخصه ټوناژ باندې دوی هغه محصول او کمیشن د ترانسپورت اخلي او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي ده هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده
همدغه هډی چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی ترانسپورت وزارت کارکونکو هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی او غوی کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نکیږي اصلا
ګوره هلته دوه برخه ده یو برخه ده چې زید غرب بندر د کابل غرب خو تاسو ته مثال وایم هلته یو ځمکه ده د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فواید عامه ده او هغه خپل ځمکه په کرایي ورکړای د قرارداد په اساس هغه په کرایي ورکړای ده او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده سیالته موږ معیاري ترمینل جوړ کو سی د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب او جنوب شرق وسایي سرزي دا ټول عمل ته په اړه باندې ودرېږي خوال د دې اړه دا ده سی موږ د شاری ترافیک کنټرول ولای شو د دې لپاره چې اوس مشخص اړه موجود نه ده دا ټول هغه مسافر وړون کې وسایي چې دا شرط نه نوځي دا کله شرط نه نووت بیا ډیر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي شپارس کاله به برنامه‌ګي دی وزارت کې موجودیت دی فساد یو څه وخت غواړي او هلمان دې مسې د موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه مشتره حوصله وکي هغه برنامه او تدابیر سیمو کلرو هغه په پالیسی یو ډیر اساسي تغیرات پرسی
وزیر صاحب تاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکومه د کابل د شرق دروازې کومه هله چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې دغه ډنډ ماران الته ولاړ وی هغه ډیر بد اوازه کوي د موټر چلوونکو را کومه لایحه چې موجوده ده د لایحه په اساس باندې دوی لیک تر لیک د وړو کی یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی د دې نه باید لیک تر لیک تر سلويختو افغاني واخلي خو دوی سل افغاني اخلي یعنی لنیم نم ډيري نو دغه سی مثالونه موجود دي او دغه سی پیږي کی
استاسو اندیشنه پر ځای ده استاسو اندیشنه دقیق ده درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلی زورواکی ده محلی چارواکی ده دا وسایت زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول غیر قانوني اخاذی تنه کول دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړل خوشبختانه شورا امنیت په پریکړه کړی ده او د کورونا چارو وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دند سپارل ده چې دا موضوع جدي توګه وسیړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذی وي
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی استون زده چې مسافر ورسره مخامخ دي مثلا جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی کسبازی 300 افغانۍ بیت ورکی کده پنځشنبه پورې زی بیت 1500 ورکی دا غستون زده چې مسافرین ور سره مخامخ دی او ځنګړی نرخ نه دی معلوم ک معلوم وی او تاسو دغه سی ولایحه وړاندې کړی وی ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سره داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلې او کله کله دلته هغه مسافرون کې وسایت په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایې راجیږي د دې لپاره موږ په دنیو قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایت جوړ سي موږ نسو کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایې واخلي او یا حداقل حد اکثر د کرایې مش تثبیته ولای شو سي په دې کمیټه کې د عدلی وزارت د اقتصاد وزارت د خصوصي سکتور استازي د اتاق د تجارت استازي د مواد نفتی درې استازي د فواید عامه استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو استازي انجن څومره تیل مصرف لري عارضه څومره کوي کیلومتر څومره ده څو نفر مسافر پکې نه چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیته ولای شو او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سده د اجرای قوا وظیفه ده د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده پولیس امن ده پولیس د شهرا ده او پولیس د تنفیذ قانون ده چې حد اقل د خلکو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی د دې لپاره خپل وزارت ترانسپورت دونه تشکیل نه لیسی په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرې چې د خلکو څخه دغه وکړي
د روسي پښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لوی لار لتی روسو کلونو رئیس ډېری بد ترافیکی حادثې کیږي او په ځنګړي ډول هغه لوی موټر چې دی په یو شمیر شرکتونو پورې اړه لري د موټر د سنځله هم نه د حل سوسو زل حکومت ژمنه وکړه چې دغه شرکتونو له مسولینو سره وکړي او لکتر لګه د دوی هغه موټر چلون کی به پوی کی چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کی په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکو چې لکتر لګه پر اذن کې به دغه ډول سنځ نه راپیخي
ګوري استونزه چیرته لومړی استونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود دی یو لس سو شرکت او اتحادیه ثبت سوی ده یو لس سو سی په دې یو لس سو کې زه داسې باور لرم چې زیر شرکت نه ظرفیت دی تخنیکی لري نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه فقط طرز العمل باندې ډیره په اسانتیا کې نیول سوی بل طرز العمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده هغه باندې مو شرایط ډیر جګه وزه کړی ده چې د شرایط په اساس یو شخص کولای شي چې ځان ته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي سی پروسه د تصفیه ادامه لري تر اوسه ما په حدود د سلویش شرکتونه څغه میارن نه درلو دی هغه شرکتونو ملغه کړی دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه سید قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسی په اساس خپل خدمات سمبال نه کی هغه شرکتونه ټول لغوه کی څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګيري د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ وزارت داخله پکې د سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت سید موافقتنامه په اساس لغوه ورځ شي دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلی هم په حدود 15% سطح دی حوادث را چیر سوید مخکې لمانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و دوه شرکتونه سي حادثه کړی و هغه دوه شرکتونه ما فعالیت درولې ده تقریبا درې هفته کې چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استیناف محترم سرنولي مکتوب متراغې سي په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و سپاره کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول د موږ کلاکا دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي د هغوی سره د موږ کلاکا دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی دی چلون کی او یا د ډرایور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کی دی قانون په اساس غسر چلن کی
هم دغه یو له سو کوم شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزیات وو تاسو سره دوی جواز فعالیت لري او دوی به سیډل کی کار به کیږي په دوی کې بلک تر لګه اساس په نظر باندې سومره پاتې شي چې هغه د بده کار جواز ورکړي
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتو ته ضرورت نه لرو موږ هدا اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دلارو کې ارزښت خدمات وکي د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر د تابستان لخوا ای سی کار نه کوي د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده ټولو دروازې ترل سوې کلکی ترل سوې ده هیڅ نو ارزه د خدمات تل نه کوي تر دې اندازه پوری چې کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډرایور باندې غا کې چې خدای په لاس و درو چې زه معذرت لرم تاسو نه پته زما تر دې اندازه پوری ډرایور خپل موټر نه لري ولې نه لري د دې لپاره چې دغه پریکړه ده چې په 8 ساعت باندې لدې موقع ترې دې موقع ته باید ځان ورسې کونه رسول رئیس د شرکت ماشن در کې یا ډرایور ته مجازات کوي څنګه د دې استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کارل ته جديده 8 ساعت دوی ډریوري کوي د قانون بینللي جاده په اساس له 4 ساعت نور څو کاق نه لسی ډیر ډریوري وکي او د موږ بل دریز زده چې په دې هر مسافر وډون کې او هر لاري موټر کې په 4 ساعت باندې بس ډریور تبدل شي یو فالتو ډریور سره موجوده سیدا چې 4 ساعت پرسه بل ډریور بس جلو تکيني دا چې 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت ډریوري کوي د خو استرایکي دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکي
ډیر زیات مننه وزیر صاحب کور وده
څخه مننه
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له درې تر څلور بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0999-40-15-50
لاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونه په خبرونه کې په دې غږی کوچولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیولې خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي، نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کینډر لري سند سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت، تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي او یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېلا د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی، خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت بیا غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري. موږ خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره حتی ځینې وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کوم حق باید ځوان ته ورکړل شي چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي. شک پرته یعنې موږ داسې څه نه شو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وی هغه چې خپل زړه می غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني. نو سره دلیل وایم، منطق سره وایم، او بیا یو څه شکر د دغه پرما د خدای رحم د جسمه مور او پلار او ورونه کورنۍ چې ما ټول د زما خبره ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبره باندې فکر کوي.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، د ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي، په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الگووې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنی دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا هماغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږو چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېزې انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم کوم شیان ورسره ومني او کوم کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې مونږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه دا خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.